سلامونه ستریم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستو ام پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي په اسلام آباد کې له یو شمېر افغان کډوالو سره لیدلې دي. ټام ویست د دې لیدنې کتنې په اړه نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د هغوی ستونزې اورېدلې او د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې همداراز د مهاجرت د نړیوال سازمان د ادارې له استازو څخه مننه کړې چې د دې کډوالو حمایت کوي. ښاغلی ویست څرګنده کړي چې سږ کال د امریکا متحده ایالاتونو له یو این ایچ سی آر سره اویا میلیونه ډالر مرسته کړې چې د دې کډوالو ملاتړ وکړي. ټام ویست له درې ورځني سفر وروسته نن له اسلام آباد لاړ. د له پاکستاني چارواکو سره د دې سفر په ترڅ کې تر ډېره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرا کارن ډیکر وایي د طالبانو کارن ډیکر د طالبانو پر دوو چارواکو د لګیدلو بندیزونو دفاع وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفی او د طالبانو د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود بندیزونه لګولې دي. ښاغلی ډیکر په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې نن لیکلي حنفی او محمود د افغانستان نیم ولس له خپلو حقونو بې برخې کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا بندیزونه غندلی دي. د په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د فشارونو اعمال د ستونزو حل لار نه ده. امریکا د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد حنفی د بشري حقونو په سرغړونو تورن کړی او ویلي دي خالد حنفی له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو له زده کړو سره مخالفت کړی. د طالبانو د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو د تعلیمي مرکزونو د تړلو د پریکړې د حمایت په خاطر بندیز لګیدلی دی. اسرائیل وایي پوځیانې د غزې په شمال کې له خلکو پوښتنې ګروېګنې کوي چې د حماس وسلوال چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د تراګرې ډلې په توګه پیژني چیرته دي. دا د دې څرګندونه کوي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې شمالي برخه نیولې ده. پر غزه د اسرائیلي ځواکونو برید درېمې میاشتې ته داخل شو. بل لورته د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر غړیو او ډیرو نورو هیوادونو له لورې ملاتړ شوی و چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله. د ایتالیا د پلازمینې روم په لمن کې په یو روغتون کې د اورلګیدو له امله لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي. دا اورلګیدنه د تیولي د سیمې په یو روغتون کې چې د روم د شمال ختیځ په 15 کیلومتره کې پراته ده تیره شپه رامنځته شوه. د تیولي د ښاروالي دفتر ویلي د سن جان انجلس د روغتون ټول ناروغان نورو روغتونو ته ایستل شوي او هغه ناروغان چې وضعیت یې ډېر نازک و هغوی ښاروالي ته نږدې جمنازیوم ته انتقال شوي. د دې اورلګیدو علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. او د اوکراین دفاع وزارت وایي هیواد یې تمه لري ډېر ژر پرمختللي اف 14 جنګي الوتکې ترلاسه کړي. د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف د جمعې پر ورځ وویل د دغو پرمختللو امریکایي الوتکو د ترلاسه کولو لپاره چمتووالی ښه روان دی. ډنمارک په اکتوبر کې ویلي وو اوکراین ته به لومړی اف 14 الوتکې د 2024 کال په مارچ یا اپریل کې وسپارو. خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د پروګرام د سر مطلب دا دی چې د امریکا یو شمېر چارواکو د طالبانو پر ځینو چارواکو باندې د بندیزونو له لګولو ملاتړ او دفاع کړي. دا چې څنګه په یو ریپورت کې به تاسو دروړو.
د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر دوو طالب چارواکو د تحریمونو تر لګولو وروسته د افغانستان لپاره د دې هیواد یو شمېر چارواکو ویلي چې دا کسان د خزو نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونه کې ښکېل دي.
د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له زندانه د بشري حقونو د خزینه بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. څو میاشتې کېږي چې یو شمېر ښځې او فعالانې بندیانې دي.
دوه میاشتې کېږي درې اعتراض کوونکي او مبارزې مېرمنې چې د افغان ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې په جرم د طالبانو په زندان کې دي، خونړۍ لا هم چوپه خوله ده.
د غزې او اسرائیلو د شخړې وروستی حال به هم درکو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو د حکومت دوه چارواکي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت لخوا پرې تحریمونه لګول شوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت د بشري حقونو د ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې کلیزې په مناسبت د طالبانو حکومت په دوو چارواکو محمد خالد انفی او فرید الدین محمود تحریمونه لګولې دي. خو طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په جواب کې پر خپل ایکسپانه لیکلی د فشار راوړل د حل لار نه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر دوو طالب چارواکو د تحریمونو تر لګول وروسته د افغانستان لپاره د دې هیواد یو شمیر چارواکو ویلي چې دا کسان د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت تازه 13 ورځ د بشري حقوقو د ورځي او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي د 15مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ګډون په څو نورو هیوادونو کې د شلو کسانو نمونه د بندیزونو نوملړ ته ورزیات کړل چې له بشري حقوقو نه په سرغړونو تورندي. په دې کسانو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمۍ د رئیس فرید الدین محمود نمونه هم شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست په خپل ایکسپانه د دې هیواد د خزانه وزارت د اعلامیې په خبرولو سره لیکلي چې دا طالب چارواکي د افغانانو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرنډیکر هم پر خپل ایکسپانه د یاد طالب چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل ګڼل یو لیکلي دي چې موږ دوی د دې لپاره مسول ګڼو چې دوی د افغانستان نیمای نفوس له خپلو حقوقو به برخې کړي دي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دغه بندیزونو ته په اشاره ویلي باید لاغو کسانو سره حساب کتاب ته دوام ورکړل شي چې د افغان ښځو نجونو په زورولو کې ښکیل دي. اغلی امیری هم په خپل ایکسپانه لیکلی چې د طالبانو تبعیضی پرمانونه چې خزیونجونی په نخښه کوي په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو ناوړه سرغړونې دي. د طالبانو حکومت بیا د متحده ایالاتو دغه بندیزونه غندلی او دای د تیرو ناکامو تجربو تکرار بللې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد 13 شپه ناوخته پر خپل ایکسپانه لیکلی چې د فشار راوړل د حل لار نه ده. د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغه کسان چې نمونه د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جیدادونو او بانکي حسابونو څخه به برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان او د ښځو د حقونو فعالان که هم د متحده ایالاتو د بندیزونو د پریکړه پر ځای بولي خو وايي هغه ځای خایي ځکه ډیر نوي چې دغه دوه طالب چارواکي په متحده ایالاتو کې هیڅ ډول دارایي او بانکي حسابونه نه لري. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز
مؤثرتر می بود اگر ای
دا بډی رګټه ور وا چې دا بندیزونه له طالبان د حکومت د هغې کړې په وړاندې وت شوې وای چې د خځو په وړاندې محدودیتونه تصویب وي او شریعه په نقدوي او ډیر واکونه لري. نو زه فکر کوم چې دا وروستی اقدام به یوازې یو سمبولیک اقدام پاتې شي.
اقدام اخیر فقط یک اقدام سمبولیک باقی خاتمند.
د خزو د حقونو فعال نرګس سادات بیا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او نقدي مرستې د ورسره باندې کړي.
زنان افغانستان ابزار سیاسی طالبان شده.
طالبان افغان ښځې د سیاسي وسیلې په توګه استعمالوي. نن چې پر یو څه فشار راغی دوی په لنډ مهاله بدلون وکړي خو په اوږد مهال کې بیرته خپلو اصلي څیرو ته ورګرځي. نو څه چې موږ له نړیوالې ټولنې او متحده ایالاتو غواړو دا دی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني او مالي مرستې دې ورسره نه کوي.
امریکا د خزانه وزارت په داسې حال کې په دغه دوه طالب چارواکو بندیزونه لګوي چې وار لمخه یو شمیر نور طالب چارواکي د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. سومیشتې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت پر قضی القضات پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله بندیزونه ولګول. داسې مهال چې طالبانو تل د ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي خو ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ طالبانو د خپل حاکمیت په څه د پاسه دوو کلونو کې پر ښځو د محدودیت له 50 ډیر فرمانونه صادر کړي چې په کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل او په ځینو دولتي او ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخنیوي هم شامل دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو
په افغانستان کې د بشري حقوقو خزو انجنونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له زندان د بشري حقوقو د خزینه بندیانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت له طالبانو غوښتي چې جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې لامل نیول شوي خوشی کړي. اخوا د افغانستان د خزو خودجوش غورزنګ د اعتراض کوونکو خزو د سخت شکنجو او د طالبانو لخوا پل چرخی روختون او زندان ته د غوی د لیک د دوام په خبرګون کې اعتراض کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خزو او جنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری یو ځل بیا ټینګار کړی چې د نیول کېدو او مجازات کېدو پر ځای باید افغان اعتراض کوونکي میرمنې وستایل شي او هغه چې بندیانې دي باید خوشی شي. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې له امله نیول شوي دي خوشی کړي. هممهاله د افغان میرمنو خود جوش غورځنګ کړو د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د سختو شکنجو او پلچرخي روختون او زندان ته د هغوی د لیک د دوام په تړاو په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړی دی. د افغانستان د اعتراض کوونکو خزو خود جوش غورځنګ غړو بیا هم د طالبانو له زندانه د یاد غورځنګ د درې غړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دغه حرکت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي درې اعتراض کوونکي او مبارزې مېرمنې چې د افغان ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې په جرم د طالبانو په زندان کې دي، خو نړۍ لا هم چوپه خوله ده. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو د دغو ښځو د خلاصون لپاره کوم عملي کار نه دی کړی. زه د افغانستان له خلکو او په یاده قضیه کې له اړوندو بنسټونو څخه هیله کوم چې د دغو درېو اعتراض کوونکو میرمنو د عدالت غوښتنې لپاره کار وکړي او عملي ګام دې واخلي څو هغوی بیرته د خپلو کورنیو غېږو ته ستنې شي.
د یاد غورځنګ غړو په یوه پریکړه لیک کې دا کړي چې د دغه غورځنګ درې تنه غړي چې د طالبانو په بند کې دي د طالبانو لخوا تر سختو فزیکي او روحي شکنجو لاندې دي. دوی دا اعدام کوي چې طالبانو د دغه غورځنګ د مشرتابه غړي جولیا پارسی روغتون ته او د دغه غورځنګ یوه بله غړي منیشه صدیقي پلو چرخي زندان ته لیږدولې او ندا پروانی د هغې له څلور کلن ماشوم سره په یو بل زندان کې ساتلي. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه غورځنګ د غړو او د نورو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو خبر نه تایید کړی او نه یې هم رد کړی دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او د اعتراض کوونکو ښځو د غورځنګ نورې غړي هم په افغانستان کې د ښځو له حقونو په تیره بیا په زندانونو کې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د نړۍ پر کړنو انتقاد کوي. د افغانستان د ښځو د پیوستون غړي فرشتي قریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه ښځو د خپلو حقونو لپاره مبارزه کړې او مجازات کول عادلانه نه دي.
زنان برای مطالبه حقوق شرعی خود
ده خزو د خپل شرعی حقونو چې د ازده کری او د کار حق دی مبارزه کری او مجازات کولی عادلانه ندی. زما په انده سمه نه ده چې له طالبانو څخه د یادو میرمنو ته خلاصون غوښتنه وشي. زه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوم چې د دغو خزو خلاصون ته پام وکړي او له زندان یې خوشی کړي،
توجه کړي او ځبند اسارت رها کړي.
د کزو د قانون یوې فعالې هماره جبی ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅ فکر میکنه کې
طالبان فکر کوي چې کاخزي لمک سره وی نړۍ به رسمیت پیژندلو ته نږدې شي او پر رسمیت به وپیژني. خو د دې کزو په خوشی کولو کې د نړیوال ټولنې چوپتیا عادلانه نه ده.
افغانستان د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې د یادو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یونما تېره اونۍ پنجشنبه وویل چې طالبانو د سپتمبر له 19 راهیسې په کابل کې د ښځو د حقونو څلور فعالانې نیولي دي. یونما په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې روغتیایي پاملرنې له کورنیو سره لیدنې او د ښځینه فعالانو قانوني حق چې وکیل ته لاسرسی دی برابر کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د دغو بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي وه چې د ښځو په اړه خپل چلند کې بدلون راولي. خود طالبانو حکومت تل ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې ښځو د بشري حقونو بنسټونو نړیوالې ټولنې او اکثرو اسلامي هیوادونو نه ده منلې.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس باور شو د چمن پرلت د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر 15 ورځم دوام لري. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر په 20 پیل کړي او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بول ډاکټر ماینس په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستانی شناختي کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. پرلت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اتکزي ویلي ک د دسمبر تر 15 پورې د چمن پرلت غوښتنه و نه منل شي نو د دغه احتجاج لمن به د بلوچستان ټول پښتون میشتو سیمو ته غځوي. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال سمد شبنم له چمن ریپورت را لګلې.
د چمن د پرلت ټول اتحادیان زنده، ولې اتحاد زنده، اوس ټول فامیلان پارټي
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او فنډیان پرلت د اکتوبر له 8 روان دی. د دسمبر پر نمه د پښتونخوا ملي او مګوند مشر محمود خان سګزي پرلت د وینا پر مهال وویل
کله دې خبره خوابه دی چې دا پرلت ګناه ده، دا پرلت دا ګناه ما کړی ده، زه پکې شامل یم، بل نو ولا کپریز نور چلوم نور چلوم نور چلوم نور چلوم خاما خاچرو دا جمع پرلو ټکور دا روان جمع دا روان جمع زمان خبر پرلت کمیټې هڅو مذاکرات خپل مذاکرات سره وکړي د خلکو تلار ورکړي کمینه کور د دې جمع پس د جنوبې پښتونخوا په هر ځای کې په پښتونخوا ملي پارټي د دې شی وو دفتر ته مذاکره کوي هر ځای په پرلت هر ځای په اورځي
پرلتوالو د نومبر ل شلمی ل چمن څخه افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کارباري سامان وړونکو موټران پر مخ تړل ده. د پرلت مشر غوث الله د خپل وینا مهال وویل چې زمج پر امن پرلت په تراغوي پوری روان وي تر څو پوری چې زمج غوښتنی منل سوي نه وي.
دلته د ایپای د خوا یا د ایپسی د خوا پر بارډر باندې اوسم سریام رشپت شروع دی.
د چمن پرلت لخوا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې و. د دغه کمیټه غړو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلي او د پرلت ستونزې د هغوی سره شریکې کړي. په دې اړه د کمیټې وغړي اجي اتاولا د دسمبر پر نمه مشالې ډوته وویل
سرکاری حکام سر مردہ مجلسوں کی عوام مرتبہ چندانی علاقے کی آواز مرد بالا حکام پر وہ رسو آخری داستوں کا پچمن کس طرح دہباد اسلام آباد ہم لاڑو اسلام آباد کے سینٹ چیئرمین ہو مختلف سینیٹران سر اور وزیر داخلہ سر دگور سر مرفی معنی مختلف وقتوں کی میٹنگوں نے وہ کلا نو موږ خپل چمن د عوام چې کوم ستونزه ولر کوم مشکلات پر بارډر باندې کوم کاروبار دی هغه په والا باندې موږ ټول مجلس او د کښې شوې هغه له چې موږ ان شاء الله په یو هفته او په لښ کې اندر کوم مشتي مسله د حل کېدو کوشش وکړو. لیکن د بد مرغ د به اوس تقریبا لښ پې کېږي یا دوه شپې کېږي چې موږ واپس باندې راغلي تر هغه خبره باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه د 1 نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول تر څنګ د اکتوبر له 1 قانوني اسناد نه درلودونکو بارینان ته له هیواده د وتلو امر کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه دور کړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، چمن.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې په شمال او جنوب کې اسرائیلي الوتکو له تیرې شپې راهیسې درنه بمباري پیل کړې او د غزې ترانګې په شمال کې له فلسطینیانو پوښتنې ګریوګنې شروع کړي چې د حماس وسلوالو پټنځایونه چیرته دي او څنګه یې پیدا کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
اسرائیلی الوتکو تیر شپه او نن سهار د غزې د ترانګې ځینې برخې په پرله پسې ډول بمبارد کړي او بمباردوي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې اسرائیلي ځواکونو د ځینو دغو سیمو اوسیدونکو ته وار له مخه خبرداری ورکړی وو چې د جنوب لور ته ولاړ شي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې وشول چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر دایمي غړیو او ډیرو نورو هیوادو له لوري ملاتړ شوی وو چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله. د امنیت شورا له 15 غړیو دیارلسو په غزه کې د بشري اوربند پلوي وکړه. بریتانیا د پریکړه لیک ته ممتنې رائے ورکړه او د امریکا متحده ایالاتونو رد کړ. غزه له مصر او اسرائیل سره سرحد لري او دا لارې بند دي. د دې ترانګې دننه خلک له جګړې د پناه اخیستو لپاره هم دا یو لار لري چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې بلې ته کډه شي. په غزه کې د حماس ډلې تر واک لاندې د روغتیا وزارت د جګړې له پیله د دوه میاشتو په ترڅ کې د وشل شویو کسانو شمېره څه باندې 1400 تنه یادوي او وایي چې اکثریت وشل شوي ښځې او ماشومان دي. اسرائیل حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني د ملکیانو په وژنه تورنوي. اسرائیل وای چې دا ترهګر ډله له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کوي او دوی تر وسه وسه هڅه کوي چې د ملکیانو د مرشوب له مخنیوي وکړي. اسوشیټډ پرس اژانس د غزې د اوسیدونکو په وینا خبر ورکړ چې نن د غزې د شمال په جنوب برخو کې او په جنوب کې د رفح ښار په ګډون ځینې سیمې اسرائیلي الوتکو بمبارد کړي. دا هغه سیمې دي چې اسرائیلي ځواکونو له خلکو غوښتي دي چې له دې ځایونو ووځي. اسرائیل وای د غزې په شمال کې له خلکو پښتنې ګرویژنې پیل کړې دي چې د حماس وسلوالو پټنځایونه پیدا کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وربشو کونړ ته د کونړ غازی آباد ناړی او د نورستان د کامدیش او برګي مټال ولسوالي اوسیدونکو د سړک لکندو کپر او خراب حالت څخه شکایت کوي. د دوی په وینا چې سړک دومره خراب دی چې ناروغان او ډاکټر روغتون ته په ناروغانی په اسانه روغتون ته نشي رسولي او ډیره په نیمه لار کې ساور کوي. دوی لوسنې چارواکو مرستندوی موسو غوړي چې یاد سړک ورته جوړ کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ختیز نورستان او د کونړ د دوه ولسوالۍ ناړی او غزیباد وسیدونکو به له اسمار ولسوالۍ څخه تر برګی مټال پورې په لږونه کیلومتر اوږد سرک وران ویجاړ پروت دی او لاملې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالۍ وسیدونکو حاجی شاه ولی خان ازادي رادیو ته وویل د سرک خرابوالی په وجې ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله له یو ځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته ده، امنیت شته ده، څه مشکلات نشته ده. دغه د اسمار نه پورته تر کومه چې اخیری حد ده ټول سرک خراب ده، مسافرینو ته، مریضانو ته ټولو ته تکلیف ده.
د کونړ غزیباد ولسوالۍ که څه هم له ناړی کامدیش او برګی مټال څخه پاخه سرک سره نږدې پرته ده، خو ولسونه بای سرک کې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ وبو ولاړې وي. استاد حیاودین احساس
د غازی آباد او ناړی عمومي سرک چې د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ برګی مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتی دي او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورند پر ذکر خې سره هم بریدونه لري. خو دی په خشوی دی په اساسي ډول رغول شوی دی. د شکر زیاده چې امنیت تامین دی، بودیجه د دیو پلاس کې ده. وختن هم ده چې په اساسي ډول باندې د دې سرک د جوړېدو چاري پیل کړي. زه کدل ته ولس د دې رستون سره مخ ده. سرک دی خپ دومره خراب شوی دی چې هغه موټر او تګ راتګ پستونز من شوی دی.
د ځای وسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پورې سرک پوخ شو. د پاتې سرک کرکولو باندې هم څو ځله کار پیل شو خو جګړو ورته اجازه ورنه کړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هواری شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګی مټال پورې ټوله دو ساعت لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل 15 او 16 ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو لستون زوی تر ارګ خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړې، غزیاباد او د نورستان دوه ولسوالۍ، کامدیش او برګ مټال، د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سړک په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالی او په کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبل رسیدو د پارون اسداباد، د اسمار برګ مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سرکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کرکولو ته هم چمتو شوي وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
هرمنوی چې د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پانی شپه ورځ په ژوندې بڼه اوریدلی شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته. محمد انی په الهام د زبل خم دا پیغام درته پرېږدم، دا چې د ازادي رادیو لاري د بندونو د جوړولو خبرونه اورم، نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم. یو ښه خبر هم دام دی، زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکی روان دی، چې شپې ته تراویا سلنه پوری کار بشپړ شوی دی. ان شاء الله چې پراتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم تر لاسه کړي. خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینی هم دا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده، نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته. یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول، هغه هم د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل. په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه هم تیر 1401 کال کې ولو. نو زموږ هیله هم دا ده چې ولسوالیو اطرافو کې هم د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوي، تر څو په ولسوالیو کې هم دا ستونزه حل شي. ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي، هلته زراعت، هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده. ډبره، شګه، همدارنګه دغه وسایل ډېر دي، یوازې کار غواړي. او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړي، تر څو همدې زابل او شاوخوا اطراف ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام.
د هلمند ولایت د مسکراد ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکراد ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسټیک شوی ده. زموږ خلک سړي سوي تر کابل کړلي، تر ولایت کړلي دي، ږغ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي. موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي. لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي، د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکلات ترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي. په خدای د چهدار وار سړی ځي، سړی ته د پښتورګو مریضي وراچي، دونه کچلار ده او مریض تر خپل هدف پسې خپل ژوند د لاسه ورکي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه لانډو خبرونه ده. د
افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست په اسلام آباد کې له یو شمېر افغان کډوالو سره لیدلی. ښاغلی ویست په خپل ایکس پاڼه لیکلی د هغوی ستونزې اورېدلي او د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې همداراز د مهاجرت د نړیوال سازمان د ادارې له استازو څخه یې مننه کړې چې د دې کډوالو حمایت کوي. ښاغلی ویست ویلي امریکا له یو این ایس آر د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ سره و او یو میلیون ډالر مرسته کړې چې د دې کډوالو ملاتړ وکړي. د مرسال لپاره د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن دیکر د طالبانو پر دوو چارواکو د لګیدلو بندیزونو دفاع وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد انفیا او د طالبانو د علومی اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود بندیزونه لګولي. اغلی دیکر له ایکس پانی کې لیکلي انفیا او محمود د افغانستان نیم ولس له خپلو حقونو بې برخې کړي. اسرائیل وای پوجانې د غزې په شمال کې خلکو پښتنې ګرویګنی کوي چې د حماس وسلوال چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د تاګرې ډلې په توګه پیژني چې ارتدي. د ایتالیا د پلازمینې روم په لمن کې په روختون کې د اورلګیدو له امله لکتر لګه څلور تنه وژل شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي هیواد یې تمه لري ډېر ژر پرمختللي اف شپاړس جنګي الوتکې ترلاسه کړي. او ایرانی چارواکو د محسا امینی کورنۍ اروپا ته له سفره ګرځولې ده. دوی ته د اروپا پارلمان د سخاروف جایزه ورکوله.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د بدیلي معیشت موضوع چې دی یادی اولین کار چې دوی اوس کولای شي هغه دا چې دوی د ادارې نظام جوړ کړي. د زراعت لپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد ځوانان وایي له کورني تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
بعض مشکلات به خانواده پیش شد که از طرف فامیل
پا کورانه که زین مشکلات پیش شد اوزه پا کورانه که لپامه او غرسیدم هم دا سبب شد چه لکورانه چه خلده او لناور اندیوان و نصر ملگرشم.
دا چه نشهی مواد ولی پختورگی خرابوی؟ پا دی علمو دا معتادین و دا درملنی لمتخصیص داکتر نومان پوپل سر مرکه کردی.
ټول نشئی توکو پا خصوصا پا جگارو پا پختورگو بانده بعد تاثیر کهی او دیر چه تاثیر کهی دا کوکاین او یا هیروهین ده چی منشه اماغا تریاک ده.
دا حجی محمد پنوم یو روخصو معتاد وایی نشو دوم را ناهیله کلم چی خپل ټول مهم سندونه می وسوزول.
خپل تذکره او خپل دولتم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل اور مې ورته واچو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ما هم خپل صحت بایلود هم شهرت او هم لوبه انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم تاسې پوهشئ او کار مو
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی خو د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو جلا جلا ویلي چې د بزګرو لپاره د مرستو راټولولو لپاره خپلې هڅې کوي خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوی اونې وروسته د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت را رسیږي او هغه بزګران چې پخوا به یې په خپلو مځکو کې کوکنار کړل اوس دا پرېکړه کوي چې په خپلو مځکو کې څه شي وکړي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ په کابل کې د زراعت له کارپوهانو سره یوه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د کوکنارو د کښت یا بل داسې بدیر په اړه خبرې وسوې چې د بزګرو لپاره لږ تر لږ د کوکنارو په اندازه عاید ولري. که څه هم تر دې مهاله د ملګرو ملتونو د دې خبرو پاتې نه دي اعلان شوي خو د زراعت کارپوهان وایي چې په تودو سیمو کې د نوي کښت لپاره لږ وخت پاته دی او د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي بزګران په تمه دي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي. له دې کارپوهانو څخه یو هم محمد ایوب رفیقی دی. دوی وایي چې د بزګرو د مشروع کښت لپاره لومړۍ اړتیا اوبه دي او باید بزګرو ته د اوبو سرچینې او امکانات برابر سي.
د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي، اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه دا دی چې دوی د عدیارۍ نظام را جوړ کړي. که بېرته زموږ عنعنوي ولېره عمارۍ، که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده، دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان، او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ پر اسپن ته پیژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په موضوع نشي کېدلی عملي وشي. تر هر وخت اوس ښه کېدلی شي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د یو فرمان د لارې د کوکنارو کښت منع کړ، او د طالبانو حکومت یې امر وکړ چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونو هم په خپل لومړي راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو په اړه ژمنه وکړه چې د بدیل کښت برابرولو او اقتصادي برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي. خو تر دې مهاله له یو بزګر سره هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې وایي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزا او تنبایوه له سراج الدین حقانی سره د غونې پر مهال ویلي چې ملګري ملتونه او ځینې هیوادونه په ګډه د زیانمنسو بزګرو لپاره پر بدیل کښت غور کوي.
اغلی اوتون بایواد د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې وویل د هیوادونو له استازو سره دوی په دې باور رسېدلی چې نشه د روږدو کسانو ته د حرفوي زده کړې تر څنګ د بزګرو ته د بدیل معیشت پیدا کولو ته هم باید ځانګړې پاملرنه وشي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو د هغو بزګرو اقتصاد زیانمن کړی چې له همدې لارې روزي پیدا کول. دوی اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او مالي مرستو ته ډېره اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 10,800 هکټارو ته راټیټ شوی دی، حال دا چې دا کښت په مخکنیو کلونو کې تر 2,300 هکټارو اوښتی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی، خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخ شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادواد د تاریا کې را کزای چې په دغم کې ختک
مال زه دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي ځینې ځوانان یو ځل نشه کول له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د ساتلو لپاره بولي، خو د دې تاوتریخوالي ډېروالی د دې سبب کیږي چې نشو ته دوام ورکړي او په نتیجه کې معتاد سي. ځینې معتاد ځوانان هم دا مني چې له دوی سره د کورنۍ لخوا توجه او مینه نه کول او د کورنۍ په مهمو پرېکړو کې له دوی سره مشوره نه کول د دې سبب شوی چې نشو ته پناه یوسي. خو ځینې معتاد ځوانان بیا تر معتاد کېدو وروسته پوهېدلي چې تر پخوا له لوی مشکل سره مخ شوي دي. په دې راپور کې د همداسې و ځوان د ژوند کیسه څېړل شوې ده.
بیکاري، کورنۍ ستونزې او د نشې موادو په زیانونو نه پوهېدل د اعتیاد هغه عوامل دي چې له معتادینو سره د خبرو پر مهال یادېږي. خو ډېری داسې معتادین هم شته چې علمي او مسلکي زده کړې لري او د ژوند ښه او بد ښه سره جلا کولی شي، خو بیا هم د نشو په دام کې نښتې دي. له دې ډول معتادینو څخه یو هم سید امیر دی. دای د قران شریف قاری د نشو په زیانونو پو او د اسلام له نظره د نشو په حرام والی هم خبر دی، خو بیا د خپل احتیاط پړه پر خپل کورنۍ وراچوي.
باز مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم. له ښوونځي څخه مې هم زړه تور شو او نشو ته مې مخه کړه. دوستان، خپلوان او قوم هم راڅخه لرې شو او په داسې بدو نومونه یادولم چې زه یې اوس په ویلو شرمېږم.
حتی ما را به هغه اسمه صدا میکردن که واقعا شرم‌آور است که بگویم.
فرید په ډېر زیار او زحمت ځان جرمني ته ورسوه. هلته یې درانه کارونه کول او له دې لارې یې خپلې کورنۍ ته روزي ګټل. دغه ډول یې د کورنۍ څو غړو ته هم زمینه برابره کړه چې جرمني ته ولاړ شي، خو د اعتیاد له امله بیرته افغانستان ته راغی او څو میاشتې کېږي چې له کورنۍ څخه لیرې ژوند کوي. دی د خپل اعتیاد په اړه پر خپل کورنۍ وراچوي او وایي چې کورنۍ یې پام نه ورته کوه.
نشه ما را بی تفاوت کړه،
نشو د کار او خپل کورنۍ په اړه بې پروا کړم. کار کولو ته مې زړه نه کېده. لټ شوی وم، که په ولسي ژبه وایم بې غیرته شوی وم. یوازې به اوسېدم او نه مې غوښتل چې له چا سره خبرې وکړم. یوازې مې له هغو دوستانو سره ناسته ولاړه درلوده چې زما سره به یې نشه کوله. اندا چې له کورنۍ څخه مې هم بد راتلل او ژر په خار کېدم.
خوش نداشتم بعض وخت ګپ سر مزود عصبي میشدم.
د معتادینو د درملنې کارپوهان که څه هم د احتیاط په اړه خپله معتاد ملامت بولي، خو په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیت هم خورا مهم او ټاکونکی ګڼي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپو مدیوله وزیری وایي چې له کورنۍ عاطفې او پاملرنې څخه بې برخې کېدل انسان ناوړو کارونو ته هڅوي.
این فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده.
دغه ډول انسانان له عاطفي پلوه له کورنۍ او له دوستانو څخه لرې پاتې شوي. دوی دې ته اړ شوي تر څو د ځان لپاره داسې څه غوره کړي چې په یوازیتوب کې دوی خوشحاله وساتي. باید کورنۍ په عاطفي او اقتصادي برخو کې د هغوی ملاتړ وکړي چې له کورنۍ څخه د جلاوالي احساس ونه کړي.
تا احساس کمبودي خانواده و عدم حمایت خانوادګي خود را نکنند.
که څنګه د افغانستان معتادین کورنۍ لري، خو په وروستیو کلونو کې ډېری معتادین له خپلو کورنیو څخه جلا ژوند کوي. خو دا چې تر درملنې وروسته د کورنۍ ملاتړ نه لري، په پایله کې هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتاد ځوانان وایي له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشئی مواد د پښتورګو د زیانمن کېدو او ویجاړېدو لامل کیږي. په تیره بیا د بې سرپناه معتادینو پښتورګي ډېر زر له کاره لویږي. دا چې نشئی مواد ولې پښتورګي خرابوي، څه ډول نشئی مواد ډېر د پښتورګو د خرابېدو سبب کیږي، او د دې لپاره چې د دې زیان مخه ونیول شي معتاد او د هغه کورنۍ څه وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي. او پوپل کې مو پوښتله چې نشئی مواد د انسان پر پښتورګو کومې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې کوي.
نشئی موادو او توکو ټولو دا ټولې د انسان په حوزویت باندې بد اغیزه او بد تاثیر کوي. دا کیدای شي چې لنډمهاله او اوږدمهال وي. لنډمهاله تاثیرات چې په پښتورګو باندې کوي، کیدای شي چې دا په حاده توګه وي، یعنی دفتن کیدای شي چې په پښتورګو باندې تاثیر وکړي چې ته هغې ته عدم کفایي حاد پښتورګو وایي. پس لغې نه دوهم مرحله مرض نومیږي، هغه نو گلومیرول نفریت ده چې په هغه کې د پښتورګو وړکۍ وړکۍ د وینې رګونه بندیږي او یا التهاب پیدا کوي. او درېمه مرحله همدغه حاد شکل په مزمن شکل تبدیلیږي. دا چې تبدیل شي په مزمنه توګه هغې ته بیا وایي چې عدم کفایي مزمن. او څلورمه مرحله دا چې هغې ته نفروتیک سندروم وایي. په هغه حالت کې 90% پښتورګو خپل فعالیت له لاسه ورکوي او 10% کار کوي. نو په دغه حالت کې مریض مجبور ده چې خپل پښتورګي تبدیل کړي او یا د ایمودیالیز ماشین سره وینې باید تصفیه شي.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر د پښتورګو د خرابیدلو او لمنځتلو لامل ګرځي؟
ټول نشئی توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او په پښتورګو باندې ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشئی همغه تریاک ده. دا هیروین او کوکاین سخته انالجزیک ضد درد دوا ده چې په پښتورګو باندې ډیره بده اغیزه کوي، خصوصا هغه کسان چې په وریدي توګه او یا انجکشن سره نشئی توکو استفاده کوي ډیره بده اغیزه کوي.
نشئی مواد ولی پښتورګي له ستونزو سره مخ کوي؟
نشئی توکو او نشاور مواد او ځینې نور دواګان او خوراکي مواد چې موږ خوله لارې نه خورو او یا دا چې ځینې نور دواګانې او نشئی توکو نشئی موادو د آی وی او یا وریدي لارې نه چې اخیستل کیږي، دا ټولې په عضویت کې د ځیګرو او د پښتورګو لارې نه جذب کیږي و تصفیه کیږي او هتراکیږي، یعنی همدغه پښتورګو او ځیګر باندې مستقیمه تاثیر او مستقیمه اغیزه لري. او لمدې لکبله چې دا معتادین چې نشئی توکو استعمالوي دا نو خود دوی نو نشه حالت کې وي، نو بیا مایعات او باو ځینې نور نه استعمالوي. لدې لکبله دوی کېدای شي چې په هایپوولمیک شاک، یعنی هغه حالت چې د دوی مایعات په عضویت کې کمی کی، په هغه حالت کې شفاخانې ته مراجعه وکړي او د همدې له کبله بیا نو دوی ته عدم کفایي حاد کلیا او مشکلات پښتورګو او یا مشکلات کلیوي ورته پیدا کیږي.
آیا یوازې بې کوره او بې سرپناه معتادین د پښتورګو له ناروغیو سره مخ کیږي او که ټولو معتادینو ته دا ګواښ متوجه دی؟
دا چې یو معتاد سرپناه ولري که نه لري، سرپرست ولري که نه لري، نشئی مواد ټولو په پښتورګو باندې او ځینې نور اعضاګانو باندې هماغه خپل تاثیر کوي. لیکن اکثرا موږ لیدلی یاست هغه کسان چې کورنۍ سره ژوند کوي، سرپناه لري، هغوی ته د هغوی د کورنۍ اعضا لکه زوی او لورې او یا مېرمنې ورته توجه به کوي او ورته مایات لکه هوبا او چایو دا نوشابهباب ورته ورکوي، دوی کمتر مساویږي. خو لیکن هغه کسان چې کورنۍ نلری به سرپناه ده، هغوی باندې ډیره بده اغیزه او تاثیر کوي.
که د نشئی له امله د کوم معتاد پښتورګي خراب او یا کمزوري سوي وي، آیا د نشئی له پریښودلو وروسته بیرته پخوانی حالت ته راګرځي او که د پښتورګو ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
دا چې یو معتاد د نشئی موادو د استعمالولو له کبله په پښتورګو مرض باندې مصابیږي، هغه نو مرحله په مرحله دا چې حاد ده، ګلومرولنفریت ده او یا مزمن ده او یا سندروم نفروتیک ده، هغه باندې مستقیمه ارتباط لري. کیدای شي چې مریض او یا معتاد په مرحله حاد ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه وخت تداوی نتیجه ورکوي، او یا په اخره مرحله کې هغه مراجعه وکړي، هغه وخت نو د دوی پښتورګي د پاتولوژي له لحاظه خپل نارماله وظیفه له لاسه ورکړي وي، نو هغه وخت نو بیا نتیجه نه ورکوي.
یو معتاد ته مو توصیت څه ده تر څو د پښتورګو په ناروغۍ اخته نسي او یا یې لږ تر لږه د خطر کچه راکمه سي؟
زما توصیه ټولو معتادینو ته د یو ډاکټر، د یو ورور او د یو هموطن په صفت دادی چې اول دوی توجه وکړي چې خپل ځان له نشئی نه، نشاور موادو نه او د احتیاط نه ځان وساتي. دا چې تر کې احتیاط وکړي دوی ته بهترین لاره همدا ده که خپل ژوند سره مینه لري، باید نشئی مواد استعمال ونه کړي، تر کې احتیاط وکړي. که بیا هم نه کیږي نو دوی باید په څلورویشت ساعتو کې خصوصا ورځې له طرفه باید دیر مایا توبه و جوس و دغه شیان دیر وچکی.
دا زهرو کاروان با د خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، لا ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حاجی محمد تر نشو مخکې خون کې و. د لومړی چرس او بیا حصے ته مخ کړه. حجی محمد وای چې د نشو له عمله می خپل ټول وسایل خرڅ کړل او په هغو پیسو می نشي مواد واخیستل. د زیاتوي چې نشو دومره ناهیله او په ذهني لحاظ ګډوډ کړی یم چې خپل ټول تحصیلي سندونه می وسوځول. دا چې حجی محمد ولی معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشو نه مخکې مې معلمي وظیفه کوله. اوه کاله مې د خپل کلي په مکتب کې د ریاضي مضمون تدریس ورکو. وروسته د هغه نه مې ډریوري مې کوله، خصوصي مکتبو شاګردان مې ولاړ راوړل. اولین نشهیي توکي مې د چرسو څخه استفاده کوله. تر اتلسو کالو مې چرسو وهل. اتلس کاله وروسته بیا شیشه باندې اموخته شوم چې یو ملګری مې و هغې شیشه وهله خپل اتاق کې، چې وخت ما د ډیټر ټقه واورېده نو زه ایران پاتې کېدم چې دا دونه ټقه د چې ده. بالاخره یو ځل مې ګیر کړو په اتاق کې، بیا ما ورسره یو دم ووه او په ما باندې یو اثر وکوو چې موټر سایکل ټکر مې کړی و. دا اثر مې یو دوه کوکه خوړلي ول او د هغه درد ډېر شدید و. په ما باندې هر ساعت به حمله کوله، خو بالاخره دا تکلیف مې ورک نه شو. وخت شیشه مې ووهله، دا د سر درد مې ورسره په آرام شو. او بالاخره څلور کاله کېږي چې د شیشې څخه استفاده کوم، او بالاخره د ساعت لاس او موبایل او د خپل شخصي تلویزیون او حتی د ګیري ماشین او بوټان او همدارنګه وروره نور داسې شیان، کالي او واسکټ او دا شیان مې خرڅ کړي دي. په هغو پیسو باندې مې ځان ته نشهیي مواد اخیستي دي. منفي تاثیرات خو یې اول عمده تاثیر عمده و چې زه یې ډېر لاغړ کړم، او دماغي حالت مې حتی خراب شوی و، ځکه چې خپل اسنادونه مې وسوځول. دوره راباندې راغله او په اتاق کې حتی د ذوب حالت ته ورسېدم. مخکې له دې نه چې نشه مې نه کوله، یو ښه برجسته یو ښه شخصیت او حیثیت مې لاره، او خلکو راته احترام کوو، او په کور کې مې قدر ډېر زیات و، او پیسې مې ګټلې. او اوس پیسې نه ګټم، او انډیوالان مې چې خبر شول چې دا نشه یي شوی ده، حتی هېڅ پوښتنه مې نه کوي، او انډیوالان راڅخه مخ اړوي، او په کور کې مې اوس قدر نشته ده. تر ټولو نه تریخه خاطره هم دا ده چې خپل تذکره او خپل دولسم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او حتی د نظامي کارتونه او دا خپل یادګاري عکسونه او ښه ښه دا مې وسوځل، اور مې ورته واچو. علت یې همدا و چې بس ناامیده شوی وم، او بس مور او ورور او حتی خپلې ښځې مې هېڅ خبر ماته نه منله. بیکاري زیاته شوه راباندې، حتی د نشې پیسې راسره نه ولې چې نشه مې کړې وای. کور کې به چې لاړم خپلو بچیانو به راته ویل چې موږ ته دا شی راوړه دا شی راوړه. خپل ژوند نه ناامیده شوم، او هغه خواږه یادګارونه او هغه خواږه کوم چې ډېر ما ته یې ارزښت لاره او ارزښتمن شیان ول، هغه مې بالاخره وسېزل.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په سطح د والیبال د ټیم قهرمان دی، خو دا چې په وروستیو کې په هیروینو معتاد سوی دی، د یوه کمزوري ټیم لخوا مات سو. دې ماتې پر بلال ډېر اغېز وکړ. په ذهن کې یوه طرحه ور وګرځېده، او د بیا قهرمان کېدو لپاره له ملګرو څخه جلا سو. دا چې د بلال طرحه به څه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زهیر جانه، د والیبال مسابقه خو موبایل وده.
ریښتیا هم مسابقه خو موبایل وده، او هغه هم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یوه کمزوري ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلوده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
والا رنګ خو دې زیړ شوی دی، او په موټو کې د ما هغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم، عادي ناروغ هم نه، پودری هم.
څه شی؟ پودری؟
هو دری میاشتی کیگی چی پا دی ناولی عمل اختا شوائیم که زه پودری شوائی نوائی نو دوم را با نه کم زوری که دی یوازی کم زوری نه بلکه شرمندگی هم دا
در چشی شرمندگی؟ پا تا خسوک ندی خبر چی تا پودریه
پا خواب از موگ تیم باری علایو او ما تا بخلق و قهرمان وائی خود تردی و روز با پودری را تا وائی پودری
بلان جان اندخنه مکوار کندن ما مسابقه بایلو دا بلا ورز با انشالله وگتو
ما هم خپل صحت بایلود هم شهرت او هم لوبا اندیوالانو دو وایا چه زنور ولیبال نکوم تازی پوشه او کار بو
بلالا تو در طول ولاد در ولیبال قارمانی دوم رزر منع الیکی گا
از پرون قارمانم او خلکم احترام کهو خودن پودریم زوزم چه کلا بیرتا قارمان شم بیابو گورو
زپو نشوم تا با سنگه بیتا قارمان شی
او بای گورو او زخنه پامان
اوهوهو بلال جانه دستم را تر و تازه شوه بخیر
سلام علیکم
سلام باشی
جور بخیر کرید
یارا بلالا ولی می ایس غنه پیشندی دستم را سروس پیشوه خدا وای چی دستم یشتی چی روی
دا معتادینو پا شفاخانه کم آخپل علاج بیوکا
خخخ زیران شما چی دستنگ دا گوی پشان تازه شوه
زپری دای آقا کیسه با اروز تا در تاو کام اوز دار آتاو وایا چی زمون دو ولیبال تیم پا چهال که دای
بس چی تلاری تیم هم سره و پاشر شو بیامو توپ تا گوتیم ندی ورولی
وای من دیخنه مکاوا مطل دی وایی چی پا کم لختی که یو زلوبه تیری شوی بی بیا با پکی تیریگی که پا خواه زمون تیم قهرمان و بیرتا با قهرمان شی
سنگه با قهرمان شی بلاره
ظریف جانا ما خود در تا ویلی و چه زبا بیر تا قهرمان کیگم مانا دا چی اول دزان علاج کوم او بیا بیر تا ولیبال شروع کوم
شکر چی تا جور شوی اوز رازا چی کرد ازو لکه اوز کو
چای مای پریدا زاو تا دیر مهم کار لرو
سنگه کار یاره
رازا چی دا تیم ملگری خبر کو او بیر تا خپل تیم جور کو بیر تا پخوانه تیم او پخوانه قهرمانی
درزا چیزی درزا
دا سایدی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهر و کاروان خپرونه پر همدی زی پایتا ورسیده تربیام پر لوی و مهربان الله سپارو تا خدای پامان
دا زهر و کاروان
چی تیرشی بیا براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا Oh, oh, oh.